نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن بمونگ پخپل نشست کی خبر کو د هغه علم په باره کې کوم چې ان شاء الله مون حاصل ول والیو د علم لا الله تعالی ډیر غټ فضیلت ورکړي دي او دا ډیر عظمت وال علم دي او د دې علم په اهمیت باندې پوهیدل زموږ لپاره به حد ضروری دي ځکه چې کله انسان ته دا پته ولګي چې هغه څومره عظمت وال علم اخیستو والدین او بیا هغه دیله خد زړه د جمع کېدو سره وخت هم ورکوي او مهنت هم کوي چې کله څوک د یو علم د اهمیت په باره نه وي خبر چې د دې اهمیت څه دی بیا انسان د هغې دپاره په نازړه طریقه باندې کار کوي زړه یې نه لګي او هغې له هغه اهمیت نه ورکوي د کوم اهمیت چې هغه حامل وي دا داسې دی لکه د چا بچی چې یوې غټې یونیورسټي ته لاړ شي او هغوی په خپل بچي باندې فخر کوي او خلکو ته وایي ځکه چې هغې ته پته وي چې د هغو څو اهمیت دی او چې کله د اهمیت پته نه وي نو بیا بنده ته هر څو ډېر سپک ښکاري هغې له بیا هغه شان ویلیو نه ورکوي مونږ چې کوم کلام زده کول والیو نو هغه د الله عز وجل کلام دی او د دې کلام د دې علم اهمیت د دې خبرې په ذریعه پوه شئ چې دا علم په ټولو علمونو باندې کو هغه پی ایچ ڈی علم وي کو هغه میډیسن وي کو انجینیرینګ وي او کو هغه فلاسفي وي کو هر قسمه دنیاوي علم وي نو هغه د دې علم مقابله نشي کولی دا زما د خولې خبره نه ده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قرآن کریم هغه علم دی چې د هغې په ټولو علمونو باندې داسې فضیلت دی لکه څنګه چې د الله تعالی په خپل مخلوق باندې دی یعنی د الله تعالی مقابله د هغو د مخلوق سره نشي کېدی ځکه چې د الله تعالی ذات هغه دی چې لیس کمثله شیء د هغو په شان هیڅ څوک هم نشته دی که د هغو په مخلوق کې څوک ډېر هم اوچت شي اعلی وي نو هغه د الله تعالی مقابله نشي کولی دغه شان دنیاوي هر قسم علم چې وي نو هغه د الله تعالی د علم مقابله نشي کولی یعنی د دې قرآن کریم مقابله نشي کولی نو د دې د حاصلولو نه مخکې ضروري ده چې مونږ په دې خبره باندې پوه شو چې مونږ څومره اوچت او عظیم کلام زده کول والی یو او د هغې مثال په دې دنیا کې نشته دی الله تعالی فرمایلی دي په سورة الحشر کې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله یعنی کچری مونږ دا قرآن په یو غر د پاسه نازل کړی وی نو دا هغه کلام دی چې غر به هم دب شوی و ښکته شوی به و او ریزه ریزه شوی به و د الله تعالی د ویرې نه یعنی د دې قرآن په عظمت باندې پوه شئ چې دا داسې بابرکت کلام دی داسې برکت والا دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام الله تعالی ته فرمایلی و چې یا الله زه تا لیدل غواړم نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې اے موسی ته ما نشي لیدی او الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې زه به خپله تجلی په غر د پاسه واچوم که چرې دا غر زما تجلی برداشت کړی شي نو ته به ما ووینې لیکن غر د الله تعالی تجلی برداشت نه کړی شوه او هغه ریزه ریزه شو او د دې منظر په لیدو سره موسی علیه السلام بې هوش شو سوچ کوي چې د الله تعالی تجلی په غر د پاسه وغورځېده او غر ټوټې ټوټې شو او هم دغه شان که د الله تعالی کلام په یوه غر باندې واچولی شي نو الله تعالی فرمایلی دي چې هغه غر به هم ریزه ریزه شي په دې وجه د الله تعالی کلام معمولی مه ګڼئ او د دې علم د فارغ وخت کار مه ګڼئ چې دا د فارغ خلکو کار دی نو ځکه دوی دا علم زده کوي داسې خبره نه ده دا هغه علم دی چې د پیغمبر اساسه ده د پیغمبر وراثت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وراثت کې محلونه نه دي پرېښودي خزانې نه دي پرېښودي هغوی په خپل وراثت کې څه پرېښودي دي علم د انبیاء علیهم السلام وراثت علم دی او دا هغه با برکت کلام دی چې دا څوک حاصل کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی دا غو د پاره د جنت لار آسان کړي. یاد وساتئ دا خبره چې د جنت لار آسان نه ده، ډیره ګرانه ده، ډیره مشکله ده. په دې لار کې ډیر آزمایشونه دي، ډیر مشکلات دي، ډیر څه برداشت کول وي بنده ته، دا آسان نه دی. قدم په قدم باندې مشکلات دي. دا د ګلونو سیج نه دی چې په دې لاره پتلو به مونږ په آرام سره جنت ته ورسو. دا لاره ډیره مشکله ده او د دې علم انسان ته ډیر زیات ضرورت دی چې څنګه څنګه تاسو علم حاصلوئ نو پوهه به شئ چې دا لاره به ستاسو دپاره آسانه شي. قدم ایښودل به درته آسان شي، مخکې قدم اخیستل به آسان شي او تاسو به ښه په آسانه جنت ته ورسئ. او سوچ کوئ که یو سړي ته بالکل پته نه وي او هغو ته یو ځای ته رسېدل وي، هغو ته د لارې پته نه وي او هغو ګاډۍ روان کړي وي، نو هغه به څنګه ځي؟ کله به د یو نه پوښتنه کوي او کله د بل نه. څوک به ورته یوه لاره ښیي او څوک بله، او هغه به کله یو ځای ورکېږي او کله بل ځای، او بیا به منزل ته په وخت باندې ونه رسي او د هغو د ورکېدو چانس به زیات وي. او دا حال به د هغه کس وي چې څوک د جنت په لاره باندې تلل غواړي، کله به د یو نه تپوس کوي او کله د بل نه. الله تعالی موږ له د جنت د لارې علم را کړی دی، موږ ته یې وښودو، او دا یو غټ رحمت دی چې هغه موږ ته دا لاره وښودله او د دې لارې پلانر یې موږ له راکړو، د دې پروګرام یې موږ ته وښودلو د قرآن په شکل کې. او چې څوک دا لاره فالو کوي نو هغه ته به د جنت لاره آسانه شي. نو هل زله نو هر ځله چې تاسو سبق واخلئ نو د جنت لاره به درته آسانه شي او تاسو به پوه شئ چې په ژوند کې فیصلې څنګه کول دي. تاسو به پوه شئ چې په دې حکم کې څه حکمت دی. تاسو ته به مشکلات برداشت کول آسان شي، چیلنجز مقابله کول به درله در شي، د چیلنجز مقابله کول به درله در شي. تاسو ته به ستاسو د خپلو مسلو حل میلاو شي، تاسو ته به د خپلو سوالونو جوابونه میلاو شي او دغه شان به د جنت لاره تاسو ته هره ورځ آسانه شي. او څومره لوی کرم دی د الله تعالی په هغه کس چې چاله الله تعالی د دې علم د زده کولو توفیق ورکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې علم په باره کې فرمایلی دی چې الله تعالی د چا سره د نیکۍ اراده وکړي نو من یرید الله خیرا، الله تعالی چې د چا دپاره خیر غواړي، یفقه فی الدین، نو هغه له د دین پوهه ورکړي، د دین فهم ورله ورکړي. دا نه دی ویلې شوي چې هغه له د دین د رټ کولو یعنی حفظ کولو علم ورکړي. بې شکه حفظ کول لویه خبره ده، لیکن وفرمایلی شول چې الله تعالی د چا سره ښېګړه کول غواړي نو تاسو پوه شئ چې الله تعالی ستاسو سره د خیر اراده وکړه. ځکه خو یې دلته کېنولی، ځکه خو درته الله تعالی دا لاره وښودله او تاسو دا فیصله وکړه چې زه دا علم واخلم. نو دا خبره هم په ذهن کې کېږدئ چې په دې لاره باندې تلو واله خلق را خوشي، لیکن احتیاط کوئ، ځکه چې ټول منزل ته نه رسي، ټول د دې د مکملولو پورې نه ځي. او د هغې وجه څه وي؟ ځکه چې شیطان هغه لرې کړي او اوی تختوي. بعضې وخت د هغې د دوستانو په ذریعه هغې ته ورسیږي، بعضې وخت د هغې د فیملي په ذریعه هغې ته ورسي، او بعضې وخت ورته شیطان په خپله وسوسې واچوي چې دا زه په څو کې اون ختم. خلک مزې کوي، هغوی پارټیز لذي، هغوی سیلونه کوي، او ما ځان په سبق کې ګانچه کړو، زه ټیسټونه ورکوم، زه په مشکلاتې کوشم، زه ولې ځان په سخته کوم، زه به هم آرام وکړم، زه به هم ډرامه وګورم، زه به هم په سوشل میډیا باندې براوزنګ وکړم. ډېر زیات خیالات به راځي تاسو له، نو هغه وخت پوه شئ چې دا د شیطان حمله ده. کله د دوستانو د طرف نه راځي چې دا دې ځان په څو سخته کړی دی، ته ولې دا وایې، د دې سره به درته څه میلاو شي، د دې سره کومه نوکري میلاویږي، څومره پیسې به درته میلاو شي، د دې سره د دې سره به څه وشي. نو پوهه شئ چې د دې په ذریعه په ما پسې شیطان لګېدلی دی. کله به ورپورې کور واله ونښلي چې ستا سره خو اوس زموږ دپاره وخت نشته دی، اوس ستا سره دا مشغلې دي، دا دې څه شروع کړي دي. ډېرې زیاتې خبرې به اورئ، ځکه چې دا د جنت لاره ده. نو څوک دی چې هغه د جنت د لارې نه لرې کوي؟ هغه شیطان دی. او تاسو به وایئ دا په دې قرآن کې چې شیطان انسان جهنم طرف ته بوتلل غواړي. هغه چونکې رسېدلی دی په خپله، نو هغه غواړي چې ټول د هغو سره هلته لاړ شي. په دې حالاتو کې به هغه ضرور د جنت په لاره کې کښېني، د ښی طرف نه به هم راځي، یعنی د راسته طرف نه، او د ګس طرف نه به هم راځي، یعنی د چپه طرف نه، د مخې نه به هم راځي او د شا نه به هم راځي. هغه به چرته هم په قلاره کې نه ني، نو احتیاط کوئ. او په دې قافله کې به ډېر خلک روان شي، لیکن ډېر زر به دا لاره پرېږدي او نورو لارو طرف ته به مخه وکړي، ځکه چې دوی له به ټمپټیشنز ورکوي د ښی طرف نه او د ګس طرف نه به یې اټریکټ کوي. ډېر سیزونه به راځي چې دوه درې کلاسونه مس کړي، نو خیال به ورله راشي چې زه پرېږدوه، اوس څه فایده ده د دې د کولو؟ اوس خو دې مصروفیت زیات شوی دی. ګورئ، په ژوند کې همیشه غمونه او خوشحالۍ راځي. کله به مشکل حالات وي، کله به آسانی وي، کله به په ژوند کې یو ډېر غټ مصروفیت راشي، د چا به بیبي وشي، کډه به وړل پیښ شي، کله به میلمانه راشي، یا به چاته په ویکیشن باندې تلل پیښ شي، کله به واده راشي، نو دا قسمه مصروفیات خو به راځي. لیکن دا اراده وکړئ نن چې د کوم علم دپاره چې زو الله تعالی چوز کړی یم، زه به دا نه پرېږدم. چا ډېره ښایسته خبره کړې ده، او هغه په ما ډېره ښه لګېدلې ده، چې تاسو قرآن نه چوز کوئ، بلکې قرآن تاسو چوز کوي. سبحان الله، خلک وایي چې ما دا کورس شروع کړی دی، ما داخله اخیستې ده. نه، داسې نه ده، بلکې قرآن تاسو منتخب کړی، اوس دا مه پرېږدئ، ځکه چې څوک هم په دې لاره باندې روان اوسي، نو هغه به منزل ته ورسي. زموږ رفتار ډېر سلو دی. دا کلاس د ټورټویز په شان دی، په هفته کې صرف یو ځل. موږ ډېر د سلو سپیډ سره روان یو. روزانه تاسو ته کېناستل نه دي د دې دپاره. داسې هم کورسونه وي چې د هغې روزانه کلاسونه وي، تاسو له روزانه نه درکړی کېږي کلاسونه. لیکن که څوک د ډېر سلو سپیډ سره هم روان وي، نو هغه به هم منزل ته ورسي. هغه یو متل دی چې سلو اینډ سټډي وینز د ریس. ها، که چېرته کېناستئ ستړي شوئ او خیر باد مو اوه، الله حافظ مو اوه، نو بیا به منزل نه ملاویږي. الله اکبر. او دا علم داسې فضیلت والا دی. د ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی، یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د قرآن کوم یو علم افضل دی؟ ډېر علمونه دي، ګرابر هم تاسو ویلی شئ، حفظ هم کولی شئ، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قرآن کریم د معنی فهم حاصل کړئ، د هغې د مشکل الفاظ معنی تلاش کړئ، ځکه چې الله تعالی د قرآن کریم د معنی په معرفت حاصلولو باندې خوشحالیږي. دا روایت د امام بیهقی دی، چې الله تعالی دا خوښوي چې تاسو د دې په معنی باندې پوه شئ، ځکه چې په معنی پوه شئ نو رب به وپېژنئ. چې د هغې د معنی درته پته وي، نو د رب به درته پته وي. او دا د رحمان د رحمت علامت دی چې هغه بنده ته قرآن وښيي. الرحمن علم القرآن. رحمان هغه دی چا چې قرآن وښودلو، او دا د هغو د رحمت تر ټولو نه غټه نښه ده. د الرحمن نه پس د خوراک څښاک ذکر نه دی راغلی، او نه دا راغلی دي چې هغو دله کور یا اولاد درکړی دی، بلکې راغلی دي چې الرحمن علم القرآن. دا د هغو د رحمت نښه وي چې هغه بنده ته قرآن وښيي. پوه شئ چې په تاسو باندې د الله تعالی رحمت وریږي. چا چې تاسو د قرآن لپاره چوز کړئ، هغه علم ورکول واله دی، هغه علم ښودل واله دی. نو ځکه دا یوه غټه خبره وګڼئ، دا یو معمولي شی مه ګڼئ. او که چېرې ستاسو د علم د مجلس شوق وي، او په هغې کې مو زړه لګي، او تاسو منډه وهئ او په هغې کې شریکېږئ، چې هلته تاسو ته علم ملاویږي، یا د علم حاصلولو دپاره تاسو کتاب کلاوهی، قرآن کلاوهی، نو دا ستاسو د نیکۍ علامت دی، ځکه چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرامین باندې عمل وکړو. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی د چا سره د خیر اراده وکړي، نو هغو له فهم ورکړي، یعنی هغو ته شوق ولګوي، هغو ته توفیق ملاو شي، او هغه بیا راشي دې طرف ته. الله تعالی غواړي چې هغه ته دا خیر ملاو شي، ځکه د هغه په زړه کې شوق او جذبه وي د داسې محفلونو دپاره. او که زړه نه لګي د بنده بور کېږي چې د علم شوق یې نه وي، نو بیا دا ښه نه ده. بیا د الله تعالی نه زړه وغواړئ، بیا د الله تعالی نه خیر وغواړئ. او قرآن په خپله وایي چې اعلموا واعلموا تعلموا، علم حاصل کړئ، ځکه چې تاسو پوه شئ. نو دا قرآن په خپله مو علم طرف ته راولي. علم حاصلول سوړو کې خبره نه ده، او دا غوی لپاره ډېر غټ بشارت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله انسان د علم په لار باندې روان وي، نو فرشته دا غو د پاره وزری کلاوهی وزری خکتا کوي. دا پروتوکال د فرشتو د طرف نه دی. کوم چې پاکیزه مخلوق دی د ګناهونو نه پاک دی، نو مقام وګورئ د علم د حاصلولو والا، چې کله هغه د دین د علم حاصلولو د پاره په یوه لاره باندې روان شي، نو دوی په لاره کې د هغو د پاره وزری غوړوي. او دا د ریډ کارپیټ د غوړېدو نه زیاته خبره ده چې تاسو دا سوچ وکړئ، لکه یو اوچتې مرتبې واله کس چې وي او د هغو د پاره پروتوکال وي، نو د هغو د پاره سور قالین غوړېږي او د هغو ډېره لویه عزت افزایي کېږي. او الله تعالی د یو طالب علم د عزت افزایۍ لپاره فرشتې لګولې دي چې ای زما فرشتو، تاسو وزیر ښکته کوئ، د هغوی د مقام و مرتبې سوچ وکړئ. او تاسو یوه بله خبره چرته نوټ کړې ده، چرته هم دا نه دي لیکلي چې فرشتې د قرآن تلاوت کوي. چرته به هم تاسو ته دا خبره میلاو نه شي چې فرشتې قرآن وایي. موږ دا اورو چې فرشتې رکوع کوي، سجده کوي، فرشتې منځ کوي، یا دا چې فرشتې ذکر او اذکار کوي، لیکن موږ ته یو ځای هم دا نه میلاویږي چې فرشتې قرآن وایي. نو علما وایي چې دا کلام هغه شی دی چې په دې باندې د فرشتو ډیوټي نه ده لګولې چې قرآن وایي، ځکه د هغوی دومره شوق دی چې قرآن واوري. چې په یو ځای کې قرآن لوستل کېږي، نو د فرشتو جماعت هلته کې جمع شي، فرشتې هغه مجلس ګیر کړي، فرشتې یو بل راغواړي د ذکر په مجلس کې چې راځي، دلته د الله تعالی ذکر کېږي. او تاسو به هغه حدیث اورېدلی وي د حضرت اسید بن حضیر چې هغه یو ځل د قرآن کریم تلاوت کوو، د شپې وخت وو او د هغو اس تړلی شوی وو، نو د هغو اس په ټوپونو باندې شو، نو هغو د قرآن تلاوت پرېښودو. او چې څنګه هغو د قرآن کریم تلاوت بس کړو، نو هغه اس چوپ شو. او چې هغه بیا قرآن شروع کړو، نو اس بیا په ټوپونو شو، هغه بیا قرآن ویل بند کړل او بیا ټیک شو. اس په دریم ځل باندې بیا داسې وشول، ځکه چې د هغه زوی یحیا د اس په خوا کې ملاس و، نو هغه په دې خبره ویرېدو چې چېرته زما بچی خوږ نه شي، نو قرآن یې بند کړو او پرېښودو. یې اسمان طرف ته یې وکتل، نو هلته هغو ته سو په نظر راغلل. او سحر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې نازل شو او دا واقعه یې بیان کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وږي خوده و او ورته وی چې بیا بیا او بیا. اسید وی چې یا رسول الله، د یحیا په وجه خو ما بالکل قرآن ویل پرېښودل. هغه وی چې ما بر اسمان ته وکتل، نو ما سولیدل چې یو نورانی شی دی د سایداری وریځې په شان، یعنی سوري والی وریځې چې وي او په هغې کې د څراغونو په شان رڼا وه، لکه یو سوري والا ژوره وریځ چې وي او په هغې کې چراغ بلیږي. دا داسې ښایسته منظر دی لکه یو شینډلیر چې وي، یا لکه فانوس چې وي په اسمان کې د څراغونو په شان رڼا وه ورپکې. او هغوی چې ما ورته کتل او هغه بره لاړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تا ته پته ده چې هغه څه شی و؟ هغه فرشتې وې چې قرآن یې اورېدو او نږدې راغلی وې. او که چېرې تا قرآن ویل نه وی بند کړی، نو هغوی به د سحره پورې وې او هر کس به هغوی لیدلی وې. سبحان الله، الله اکبر. دا شان فرشتې د قرآن په مجلسونو کې حاضریږي چې څو قرآن وایي، نو دوی دغه شان راشي. کو هغه یو یوازې کس لګیا وي او که په مجلس کې څوک لګیا وي، دومره به برکت شي هغه مجلس. او بیا هر هغه شی چې په آسمانونو کې دی او په ځمکه باندې دی، الله تعالی هر یو له حکم ورکړی دی چې هغوی دې دعاګانې کوي د علم حاصلولو والا طالب علم دپاره، تر دې چې په ځمکه کې میان هم د هغو دپاره دعاګانې کوي. موږ خلکو ته وایو چې موږ ته دعاګانې کوي. او څومره خوشقسمته دی هغه کس د چا دپاره چې په سمندر کې میان دعاګانې کوي. او موږ ته خو پته هم نشته دی چې په سمندر کې څومره مخلوق دی، څومره مارغان او چرین پرین دي. دغه شان د ځمکې مخلوق، کیرړي میږي، مارغان، دا ټول هر څه د هغوی دومره ډېر تعداد دی چې موږ یې شمارولی هم نشو. او دغه شان په آسمانونو کې فرشتې هم د هغوی دپاره دعاګانې کوي. دوی خو د هغه خلکو دپاره دعاګانې نه کوي چې څوک جاب کوي، یا خپل دکان باندې ناس وي، یا چې څوک بزنس کوي، او یا کو یوه ښځه په کچن کې ټول ورځ خوراک پخوي، یا چې څوک په بازارونو کې شاپینګ کوي. دا د هغو خوش قسمته خلکو د پاره دعاګانې کوي څوک چې د دین تعلیم حاصلوي. الله اکبر. او یو بل انعام، موږ چې کله یو عبادت گزار کس وینو نو ډیر متاثره شو چې فلانی ډیر عبادت گزار دی، او په دې خبره ځان پوه کړئ چې څوک علم حاصلوي نو د هغو په یو عبادت گزار باندې داسې فضیلت دی لکه څنګه چې د څوارلسمې سپوږمۍ وي په ستورو باندې. تاسو به مکمل سپوږمۍ لیدلې وي، د هغې په رڼا کې تاسو ته خپله لاره هم ښکاري، او د ستورو په رڼا کې بنده ته سونه ښکاري ځکه چې د هغه ستورو دومره رڼا نه وي. نو کوم عبادت گزار چې دي نو هغوی د ستورو په شان دي، چمکیږي، لیکن د څوارلسمې سپوږمۍ په شان روښانه نه وي. چې څوک علم حاصلوي نو هغه داسې دی لکه د څوارلسمې سپوږمۍ. نو دا وړه خبره نه ده. بیا وګورئ هغه خلکو ته چې څوک علم حاصلول واله دي، الله تعالی هغوی ته بهترین ویلي دي، دا بست خلق دی. چې څوک قرآن وایي او نورو ته یې ښایي، بل خو هیڅ چا ته هم بس نه دی ویلی شوی، کو هغه ډاکټر وي، کو انجینیر وي، کو بزنس مین وي، کو سائنسدان وي، هر څوک کو وي، خو هغې ته بس نه دی ویلی شوی. دا بشارت صرف د قرآن د طالب علم دپاره ورکړی شوی دی. دا څومره لویه خوشخبری ده او اعزاز دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې واورئ ډیر زر به فتنې راوچتیږي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دی چې یا رسول الله، د فتنو نه د لرې کېدو دپاره کومه لاره ده؟ تاسو به هم پریشان یئ چې نن سبا څومره فتنې دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پیشنګویي کړې وه چې فتنې به راځي، او بیا یې زموږ رهنمایي هم وکړه. موږ یې په فتنه کې پرې نه ښودو، هر طرف ته به فتنې وي. نن ټول وایي چې هر طرف ته فتنې او فتنې دي، څومره فتنې دي، او د ورځې هم فتنې دي او د شپې هم فتنې دي. هره ورځ موږ نوي نوي سیزونه وینو، او بیا خلک ورک شي چې چا ته دا پته نه وي چې د فتنې نه به زه څنګه وځم. حضرت علي رضی الله عنه فرمایلی دي چې د دې فتنو نه د وتلو کومه لاره ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د الله تعالی کتاب، په دې کې ستاسو نه مخکې چې کوم خلک وو نو د هغوی دپاره خبرونه وو، او د وروستو راتلو والو دپاره پکې پیشنګویي ده، او دا ستاسو په منځ کې حکم دی، فیصله کولو واله دی. دا بې فایدې نه دی چې تاسو دا په تاخ کې ښودی دی او تاسو وایئ چې کله موږ فارغ شو نو دا به ووایو. نو دا بې فایدې نه دی. دا وفرمایلی شول چې کوم متکبر کس دا پرېښودو نو الله تعالی به هغه هلاک کړي. تاسو سوچ کوئ چې موږ خو متکبر نه یو، هغه متکبر وي چې څوک وایي چې موږ له ټول هر څه راضي، او هغه متکبر وي چې څوک وایي چې موږ ته د دې د علم ضرورت نشته دی، موږ په خپله پوهیږو چې د نن ورځو په دور کې څه کول پکار دي. هغه متکبر وي چې څوک د الله تعالی هدایت د خپل ځان لپاره ضروري نه ګڼي. هغه متکبر خو دی چا چې دا سوچ وکړو چې زما سره د دې لپاره وخت نشته دی ځکه چې دا فالتو شی دی. نو دا ټول متکبر دي. په دې کې لویي ده ځکه خو دې ضرورت نه محسوسوي. د دې قرآن ډېر غټ ضرورت دی زموږ په ژوند کې. نور تکبر څنګه وي چې انسان دا کلام چې د الله تعالی د طرف نه هدایت دی، کوم چې د الله تعالی د طرف نه یو پیغام دی، یو خط دی، او هغه هم ستاسو په نوم، او چې بیا هم بنده د هغې ضرورت محسوس نه کړي، او دا سوچ وي چې مونږ ښه صحیح روان یو، مونږ ته د دې څه ضرورت دی؟ او مخکې یو حدیث واورئ چې چا د دې نه علاوه په څه بل څیز کې هدایت تلاش کړو نو الله تعالی به هغه ګمراه کړي، هغه به ورک شي بیا، او ورک به ګرځي. هغو سوچ وکړو چې د دې څه ضرورت دی؟ هدایت خو به ما ته د دې نه میلاویږي، او زه به دا د نن ورځو د فلاسفرانو نه تپوس وکړم، د نن ورځې چې کوم غټ غټ انټلیکچوئل دي د هغې نه به تپوس وکړم، دا کوم غټ غټ پی ایچ ډیز چې دي او پروفیشنلز چې دي نو د هغې نه به تپوس وکړم. قرآن خو د څوارلسو سوو کالو زوړ کلام دی، دا به چاته څه لاره وښیي؟ د دې خو ماته ضرورت نشته دی چې چا دا پرېښودو او چېرته بل خوا یې د ژوند د تېرولو دپاره لاره خوښه کړه نو الله تعالی به هغه ګمراه کړي. بیا یې وفرمایل چې دا د الله تعالی مضبوطه رسۍ ده. څنګه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. الله تعالی په قران پاک فرمایلی دی چې الله تعالی رسۍ قد مضبوطه سره ونیسي، نو دا د الله تعالی مضبوطه رسۍ ده. په حدیث کې راغلی دی چې د یو سر الله تعالی په ځمکه باندې نازل کړی دی او یو د هغو سره دی. کچری تاسو دا رسۍ د مضبوطۍ سره ونیسئ نو ستاسو کنکشن به د الله تعالی سره مضبوط شي. په مضبوطۍ سره ونیسئ دا، او دا حکم په قرآن کې دی چې ښه د مضبوطۍ سره یې ونیسئ. نو آیا دا د مضبوطۍ سره نیول دي چې موږ په دې باندې نه پوهیږو، چې موږ په دې باندې تدبر ونه کړو؟ الله تعالی فرمایلی دی افلا یتدبرون القرآن، آیا تاسو د الله په قرآن کې تدبر نه کوئ؟ کچری دا د الله تعالی نه علاوه د بل چا کلام وي نو په دې کې به ډیر زیات اختلاف و. بیا دا خو د الله تعالی کلام دی، ستاسو سره بخت نشته دی په دې باندې د تدبر د کولو دپاره. مخکې حدیث وګورئ چې دا حکمت آمیز نصیحت دی، دا صراط مستقیم دی. او دا د تزو حدیث بیانوم، دا زما الفاظ نه دي، دا صراط مستقیم دی. او صراط مستقیم به مونږ د ورځې څومره ځله غواړو، اهدنا الصراط المستقیم. نو ستاسو هغه دعا نن الله سبحانه وتعالی واورېده چې تاسو لی د صراط مستقیم د پوهېدو او په هغې باندې د تلو نسخه درکړه. د هغې د پوهېدو دپاره یې تاسو کینولی. دا د صراط مستقیم تر نن ورځې پورې چې مو غوښتله چې اهدنا الصراط المستقیم، او پته نه لګي چې هغه د قبلېدو کوم یو ساعت و چې په هغې کې زموږ دا دعا قبوله شوه. او الله تعالی نن مونږ په صراط مستقیم باندې راوستلو او وی درولو. اوس مونږ له تلل دي په دې باندې، وی ښودله مونږ ته دا لاره، دا زموږ مخې ته ده. او بیا به د دې په وجه په خواهشاتو کې کوږوالی نه راځي. د یوې ژبې کلام هم د دې په شان نشي کېدی. علما د دې نه چرته هم نه مړېږي، یعنی د دې نه ستاسو زړه چرته هم نشي مړېدی. دا خلک چې وایي چې یو ځل دې دا کورس وکړو نو اوس ته دوباره کولو څه ضرورت دی، ولې هر ورځ به دا کوې؟ کچرې تاسو د دې علم اخستی وي نو تاسو به چرته هم د دې نه ماړو نه شئ، زړه به مو نه مړېږي. دا حدیث دی، دا زما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ دي، او د هغو نه زیات رښتینی هیڅوک هم نشي کېدی. دا څوک چې درته وایي چې په کار چې ستاسو زړه موړ شي د دې نه، ځکه چې یو کورس دې وکړو بل کورس دې وکړو څومره کورسونه به کوې؟ کچرې تاسو واقعي علم والی یې نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي د دې په باره کې، نو د دې نه به بیا ستاسو زړه چرته هم نه مړېږي. او بیا مخکې یو اوږد حدیث واورئ، بار بار د ویلو باوجود د دې نه به نه ستړي کېږئ او نه به مړېږئ. یعنی داسې نه شي کېدی چې دا خو مونږ مخکې هم ویلی دی، په دې کې به داسې څه نوي خبره وي. هر ځل به دا ستاسو په وړاندې د نوي نه په نوي انداز کې راځي، ځکه چې دا معجزه ده. داسې کتاب نه دی چې تاسو ووایئ چې لکه څنګه د کتابونو په شلف باندې نور کتابونه پراته دي نو قرآن هم پروت دی. سو وټ، ها یو ډیر مقدس کتاب دی، راکه چې ښکلی کړم او کېږدم. نه، تاسو په دې خبره نه یې پوه شوي. دا خو عام کتاب نه دی، بلکې دا خو د الله سبحانه وتعالی کلام دی. سبحان الله، د ټولو نه مخکې الله تعالی وفرمایل، دا الفاظ هغو فرمایلی دي، دا د رب العالمین الفاظ دي. جبرائیل علیه السلام اورېدلی دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هغه الفاظ دوهراو کړل. یعنی په جبرائیل علیه السلام پسې وویل، بیا صحابه کرام رضی الله عنهم ولوستل، تاسو ماته دا ووایئ چې دا ستاسو په شلف کې چې څومره کتابونه دي نو په هغې کې کوم یو کتاب داسې دی چې هغه د الله تعالی فرامین دي؟ یو هم داسې کتاب نشته دی سوای د قرآن مجید نه. آیا تاسو تصور کولی شئ؟ کین یو امیجن چې رب العالمین تلاوت کړی وي د دې قرآن، او بیا جبرائیل علیه السلام د الله تعالی نه اورېدلی وي؟ سبحان الله، دا هغه کلام دی چې په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی. سبحان الله، داسې بل کوم کتاب دی چې دې نه زیات دی؟ او تاسو هغې له توجه ورکوئ که هغه په ژوند کې د کامیابۍ دپاره وي یا د بزنس د زیاتولو دپاره وي؟ څومره کتابونه خلکو لیکلي دي، کیز ټو سکسس، که هغه هیسټري ده او که فلاسفي ده، داسې کوم علم دی؟ تاسو ماته د یو په باره کې ووایئ چې هغه د دې علم مقابله وکړي، نو د دې د بار بار ویلو سره بنده نه مړیږي او نه ستړی کیږي او د دې رازونه چرته هم نه ختمیږي، د دې اصرار چرته هم نه ختمیږي چې هر ځل یې تاسو وایئ نو دا به درته نوی ښکاري. دا یو معجزه ده. د ټولو پیغمبرانو معجزې د هغوی سره ختمې شوې، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت د قیامت د ورځې پورې دی، نو په دې وجه د هغو معجزه هم د قیامت د ورځې پورې ده او الله تعالی باقی ساتلی ده او د دې حفاظتی کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه شی نن موږ نشو موندی. خلک ګرځي را ګرځي کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کورته پسې، چرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک ګوري نو د هغې په محبت کې منډه وهي. په یو میوزیم کې د کتو دپاره هغه نه څوک ټچ کولی شي او نه نور سو. چرته پسو سیس کې خودی وي، چرته یو ویښتو او الله اعلم چې دا صحیح هم دی او که نه. چرته خلک وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیاله ده او د هغې لپاره خلک منډې وهي، لیکن هغه شی چې د هغې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام انسانیت طرف ته ولیږو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خپله دعوا کې د ټولو نه مخکې کړی و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبې مبارکې سره ادا شوی و، کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې سره لګولی و او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته رسولی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې قرآن زده کوئ، قرآن وایئ. کوم سړی چې دا زده کوي او وایي او عمل پرې کوي نو د هغو مثال داسې دی لکه یو لوښی چې د مشک نه ډک وي او د هغې خوشبو هر طرف ته رسیږي. نو سیو فرمایل چې قرآن زده کړئ او دا ووایئ، دا ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایت دی. د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله فرمایلی دي، دا یې نه دي فرمایلي چې زما پیاله وګورئ یا زما ویښتو د کتو دپاره راشئ چې زما نښې دي او د هغې د کتو دپاره راځئ. ټیک ده، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نښې دي او د دې سره محبت پکار دی، لیکن د کوم څیز دپاره چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم منډه وهله او خپل مشن جوړ کړی و، د قرآن په ذریعه به هغو خلکو له د الله تعالی پیغام ورکوو او د دې د زده کولو حکم یې ورکړی و. موږ د یوې پیالې دپاره لری لری سفرې کوو او قرآن زموږ په کور کې پروت دی، نو زموږ په زړه کې د دې د زده کولو څومره شوق دی چې دا زه زده کړم. د دې په باره کې زما نبی وفرمایل چې دا زده کړئ صلی الله علیه وسلم، او ای فرمایل چې قرآن کریم طلب کول د دې علم حاصلول، د دې په باره کې فرمایلی دي چې د دې علم حاصلول فریضه ده په هر مسلمان باندې، په هر مسلمان باندې فرض دي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم، د علم طلب کول یعنی د دې خواهش لرل، د دې شوق لرل، د دې لپاره مهنت کول، دا طلب کول فرض دی په هر مسلمان. نن د ډالر طلب دی د هر چا، دغه شان د دنیا نوري هم ډیری خزانی دی، فیم دی، د هغې د طلب دپاره خو موږ منډې ترړي وهو او ډیر محنت کوو. نو وی فرمایل چې د علم طلب د دې زده کول دا فریضه ده په هر مسلمان باندې. نو ولې د دې حدیث موږ ته پته نشته دی چې کله انسان دا زده کړي او په دې باندې ځان پوه کړي نو د دې مثال داسې دی لکه د مشک نه ډک بوتل چې وي، تاسو به خوشبودار لوښی جوړ شئ، داسې به شئ لکه د پرفیوم بوتل. تاسو چې کوم خواځئ نو ستاسو د خواوشا ماحول به معطر شي، او چې څوک دا زده کړي او اودو کېدو واله شي څه مطلب، یعنی دا زده کړي او بیا یې پروا ونه کړي، د دې هوشي نه وي او نه په دې باندې روان وي، او یا چې څوک یې هیر کړي یا یو طرف ته یې کیږدي او بیا یې دوباره نه وي ویلی، ځکه چې اودو کېدو واله د غفلت علامت دی که نه. انسان غافل شي نو د هغې مثال د هغه بوتل په شان دی چې په هغې کې مشک وي لیکن د بره نه د هغې سر بند وي او د هغې خوشبوي چرته هم نه ځي، نو تاسو ته به د پرفیوم بوتل جوړېدل وي. تاسې داسې وګڼئ لکه ستاسو په کورونو کې چې ښایسته ښایسته د ګلونو بوتلې وي، د بهر نه هم ښایسته وي او په هغې کې دننه هم ډېره خوشبوي وي. چې کله تاسو د هغې نه سر لرې کړئ یا سپرې کړئ نو ټول ماحول معطر شي. نو هغه مثال به بیا ستاسو شي چې کله تاسو د قرآن سره کنیکټ شئ چې قرآن خپل تلای او بړستان جوړ کړئ، یعنی چې قرآن تاسو خپل مشغولیت جوړ کړئ، چې د قرآن سره سملی او د قرآن سره راپاسئ، چې قرآن تاسو خپل مشغولیت جوړ کړئ. نن مونږ فون خپل مشغولیت جوړ کړی دی، زر زری راوباسو او وګورو چې چېرته د چا مسج خو نه دی راغلی. که چېرې دغه شان مونږ خپل قرآن ته کتل شروع کړل چې زر زر یوه صفه ووایو چې دا زما نوی سبق دی، چې د دې پریکټس وکړم، چې د دې لفظي ترجمه یاد کړم. ګورئ په یو منټ کې شپېته سیکنډ وي، په شپېته سیکنډ کې دوه درې الفاظ خو یادېدی شي، الله اکبر. او بیا د دې څومره لوی اوچت مقام دی د دې قرآن سره د مشغولېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تبارک وتعالی فرمایلی دی، دا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی څه ته وایي؟ چې هغه الله تعالی فرمایلی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې بیانوي. الله تعالی دا فرمایلی دی چې کوم سړی د قرآن سره د مشغولېدو په وجه زما ذکر و نکړي شي او دعا و نکړي، مونږ وایو کنه چې زه په قرآن کې داسې مشغوله شوم چې ماته د دعا وخت هم میلاو نه شو او د باقي ذکر و اذکار وخت تر سره نه و، نو زه باقي له د دعا کول والو نه هم زیات هر څه ورکړم. الله اکبر. دا د ترمذی روایت دی. نور څه غواړئ؟ چې تاسو په قرآن کې مشغول یئ، تاسو څه غوښتلي هم نه دي او الله تعالی درله درکوي. د قیامت په ورځ به هم د قرآن په شان سفارش څوک نشي کولی، ځکه چې دا د الله تعالی کلام دی. داسې جرأت به د چا وي چې د الله تعالی په مخ کې خبره وکړي؟ څوک به څه نشي ویلی، د بل چا به همت نه وي. دا به امام جوړیږي په هغه ورځ باندې او د الله تعالی په مخ کې به جګړه کوي. دا به د انسان د بخښنې دپاره سفارش کوي، یا الله دا بنده وبخي، یا الله دې وبخي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قرآن وایه، دا به د قیامت په ورځ د خپلو لوستلو والو د پاره سفارش کوي. نو دا خو نه دی ویلی چې صرف په رمضان کې وایه یا په هفته کې یو ځل وایه، نو نه، دا قرآن به روزانه کلا وهي. دا کلام الرحمن دی، دا صفت الرحمن دی، دا ډیر وفادار ملګری دی. هر ملګری به ستاسو ملګرتیا پرېږدي، مګر دا داسې ملګری دی چې قبر ته به درسره هم ځي. دې څومره خلکو له چې تاسو نن خپل وخت ورکوئ، نو په دې کې به څوک ستاسو سره ځي؟ ستاسو کور به ستاسو سره لاړ شي، ستاسو ګاډی به لاړ شي، ستاسو کالی به لاړ شي، ستاسو کپڑے به لاړ شي، ستاسو دوستان به لاړ شي، ستاسو بچی به لاړ شي. څوک به لاړ شي ستاسو سره؟ هیڅوک هم نه، او نه به در سره پیسې ځي. ها، مګر قرآن هغه ملګری دی چې دا به در سره ځي، او چې لاړ شي در سره او په قبر کې عذاب راشي، نو دا قرآن به هغه عذاب منه کړي. چې دې بنده به قرآن وي، او چې کله صاخوي یوه چغه به راشي د قیامت په ورځ، نو هر بنده به د خپل رور نه تختي او د خپلې ښځې نه به تختي، د خپل پلار نه به تختي. مگر چې د چا تعلق د قرآن سره وي، نو هغه به یوازې نه وي، دا به د هغو ملګری جوړ شي. دی به د هغو سره ولاړ وي هلته کې، هغه به چرته هم یوازې نه وي، او نه به په قبر کې د هغو ملګرتیا پرېږدي، او نه د قیامت په ورځ. بلکې د هغو دپاره چا چې قرآن مخکې ښودی وي او دا یې خپل امام جوړ کړی وي، د امام اتباع کېږي. چې امام څه کوي، نو ټول هغه فالو کوي. چې امام په رکوع او سجده کې ځي، نو معتدیان هم په هغو پسې په رکوع او سجده کې ځي. دغه شان چې څوک د قرآن سره داسې کوي چې هغوی قرآن خپل امام جوړ کړي، نو د قیامت په ورځ به دا قرآن هغه جنت ته ورسوي. او چا چې دا قرآن وروسته کړو، نو قرآن به د هغوی خلاف گواهی ورکوي د قیامت په ورځ، او وایي به چې یا الله، زه زه وروسته کړی وم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا قرآن به یا ستاسو په حق کې حجت جوړ شي او یا به ستاسو خلاف حجت جوړ شي. د هغه کس به خلاف جوړ شي چا چې هغه شاته کړی و چې دا یې نه زده کوه او نه یې پرې ځان پوهه کوه او نه یې د دې دپاره وخت ایستلی و. نو د قرآن دپاره وخت ایستل دا زموږ ضرورت دی، دا فالتو کار نه دی. دا داسې شی نه دی چې بنده وایي چې کوئی وایم نو صحیح ده او کوئی نه وایم نو په دې کې سحر جنشته دی. په سورة الفرقان کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پاغه ورځ راپاسي او وایي به چې یا الله، زما قوم دا قرآن شاته غورځولی و، شکایت به کوي د هغه خلکو خلاف چا چې دا قرآن مخکې نه وي ښودی، چا ته چې دا قرآن سو نه ښکاري، چې څوک د دې قرآن دپاره وخت نه وباسي. د هغوی خلاف به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکایت کوي د چا په باره کې چې مونږ سوچ کوو چې دوی به په آخرت کې زما سفارش کوي نو هغه به الټه شکایت کوي. الله اکبر. او که چېرې تاسو پوهېدل غواړئ چې ستاسو په زړه کې د الله تعالی دپاره څومره محبت دی او دا هم یو کس چند دی چې الله تعالی زما سره څومره محبت کوي نو ماته به د دې څنګه پته لګي؟ نو داسې نه ده چې الله تعالی به درله دنیاوي نعمتونه درکړي، بلکې څه به وشي؟ تاسو به د خپل کلام فهم درکړي. او که چېرې تاسو پوهېدل غواړئ چې الله تعالی ستاسو سره څومره محبت کوي نو علما وایي چې دې ته ګورئ چې تاسو د الله تعالی سره څومره محبت کوئ. او موږ به څنګه ناب کوو چې موږ د الله تعالی سره څومره محبت کوو؟ زما سره خو سواله نشته دی د ناب کولو دپاره. نو د هغې یوه طریقه ده، علما وایي چې تاسو وګورئ چې ستاسو په زړه کې د الله تعالی محبت څومره دی. چې څومره محبت ستاسو په زړه کې وي د الله سبحانه وتعالی سره، نو هغه مره محبت به د الله تعالی وي ستاسو سره. ځکه چې قرآن د الله تعالی کلام دی، ظاهره ده چې د چا د الله تعالی سره محبت وي او د هغو د کلام سره یې محبت نه وي، چې د چا د الله تعالی سره محبت وي نو د هغو د کلام سره به هم محبت وي او د قرآن د پاره به ورسره هم وخت وي. بیا حسن بصری رحمه الله فرمایلی دي، کچری زو د پوره کائنات هم مالک جوړ شم کنه، یعنی هر شی چې په دنیا کې دی او بیا دا ټول هر څه د الله تعالی په لاره کې خرچ کړم، نه د دې نه بهتره دا ده چې زه د علم یو باب یعنی یو چپټر زده کړم چې د هغې سره زما آخرت ښایسته شي او چې هغه باب زه بل چا ته وښایم. نو سوچ کوئ چې هغه د ټولې دنیا د الله تعالی په لاره کې د خرچ کولو نه دا خبره اهم وګڼله، نو ولې دا وړه خبره ده؟ موږ چې کله وړوکي شان صدقه ورکړو نو موږ ته بیا خپلې نیکۍ ډېرې ښکاره شي چې زه دومره نیکۍ کوم او د دې د ویلو څه ضرورت دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایلی دي چې کچرې زو د دین یو باب زده کړم چې د هغې سره زما دینداري ښایسته شي او هغه زه بل چا ته ووایم، نو دا ماته د اویا غزواتو نه زیات عزیز دی چې زه په غزوه کې لاړ شم په اویا غزواتو کې. او د غزوه تاسو ته پته ده هغه جنگ ته وایي چې بنده په یو داسې جنگ کې شریک وي چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم شامل وي. سبحان الله. ځکه خو ابو درد رضی الله عنه فرمایلی دي چې د غور سره واورئ ده چې څوک علم زده کولو ته جهاد نه وایي که نه، نو د هغو عقل هم ناقص دی او د هغو علم هم ناقص دی. کچرې تاسو دې ته جهاد نه وایي نو جهاد نور څنګه وي؟ هغه فرمایي چې بیا د هغو په عقل کې کمی دی او د هغو په علم کې هم کمی دی چې چا ته دا جهاد نه ښکاري. ښځې خفه کېږي چې که د ښځو دپاره جهاد دی نو موږ به هم کوو جهاد، لیکن الله تعالی تاسو له یوه موقع درکړې ده چې کله تاسو علم زده کوئ نو دا تاسو جهاد کوئ. او الله تعالی په سوره مجادله کې فرمایلی دي والذین اوتوا العلم درجات، د علم والو درجې اوچتېږي. یو قوم او یو کس ته کو د درجو د اوچتېدو خواهش وي نو هغوی د علم حاصل کړي. اوتو العلم درجات، کچرې تاسو اوچتې درجې غواړئ نو علم زده کړئ او هلته به دغه شان درجې نه وي لکه څنګه چې په دنیا کې ستاسو سټینډرډز وي چې په هغې کې څوک میډل کلاس وي او څوک اپر کلاس وي زیات نه زیات، او هلته به د درجو ډېر غټ فرق وي. یوې درجې والله به بلې درجې والله ته داسې ګوري لکه موږ چې د ځمکې نه د آسمان ستورو ته ګورو، داسې به هغې ته بلې درجې والله په نظر راځي. چې د چا به د یوې درجې فرق وي نو هغه به دومره وي چې هغه ستوري به د هغوی محلونه وي، دومره غټ فرق به وي د درجو په جنت کې. کچرې تاسو اوچتې درجې اوچت مقام غواړئ نو تاسو ته به علم حاصلول وي، ځکه چې د دې علم په ذریعه به تاسو د خپل ژوند په مقصدي حیات باندې پوه شئ. او زموږ دنیا ته د راتلو مقصد دی د الله تعالی عبادت کول، او په دې مقصد تاسو هله پوهېدی شئ چې کله تاسو علم حاصل کړئ. او چې د چا سره علم نه وي نو هغو ته بیا د خپل مقصدي حیات پته نه وي، نه هغو ته دا پته وي چې کوم خوا تلل دي، او نه د الله تعالی په خوښه او ناخوښه باندې پوه وي که هغه ډېر علم والله هم وي. او چې کله تاسو دا سفر شروع کړئ که هغه اولنی ځل وي او که څلورم ځل وي، تاسو ته به همیشه داسې ښکاري چې ماله هېڅ هم نه راځي، ماله هېڅ هم نه راځي. هر ځل به تاسو ته د قرآن نه دومره هر څه میلاویږي خو بیا هم تاسو وایئ چې ماله خو هېڅ هم نه راځي. او دا زو د خپل ځان لپاره هم وایم چې کله هم زو دا وایم نو سوچ کوم چې دا خو ما له نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کچری تاسو په ژوند کې سو لازم نیول غواړئ نو د الله تعالی کلام لازم ونیسئ. کچری دا ونیسئ نو په دنیا کې به درته ډېر زیات عزت انعام او احترام میلاو شي، او په ځمکه باندې به تاسو په ځمکه باندې روان یې او ستاسو ذکر به په آسمانونو باندې کیږي، او الله تعالی په د خپلو فرشتو په مجلس کې ستاسو ذکر کوي. چې څوک د الله تعالی ذکر کول والوي نو د دې نه بهترین ذکر بل څه کیدی شي؟ کوم چې د الله تعالی کلام دی. مونږ په دنیا کې د خپل آواز رسولو دپاره ساوند سیستم لګوو او د هغې انتظام کوو چې خبره د لری لری پورې ورسي، او چې بیا هغه فنکشن راشي نو څه مسله پېښه شي، کله سو شي او کله سو، او هغه آواز خراب شي. لیکن سبحان الله، تاسو په ځمکه باندې د الله تعالی کلام وایې او په هغې باندې ځان پوهه کوئ، او هیڅ د ساوند سیستم ضرورت نه وي. په آسمانونو باندې الله سبحانه وتعالی د فرشتو په مجلس کې ستاسو ذکر کوي، او دا اولنی آسمان د 1500 کالو په مسافت باندې دی، دویم د دریم نه د 1500 کالو په فاصله باندې دی. هغه بنده څومره خوش قسمته دی چې د چا نوم هلته اخیستی کیږي په اووم آسمان باندې، او هلته دا و ذکر الله تعالی د فرشتو په مخ کې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په معراج باندې تللی و نو هلته په جنت کې د قرآن آواز اورېدلی و. قرآن لوستلی کېدو نو د جبرائیل علیه السلام نه یې تپوس وکړو چې دا د چا آواز دی. وی فرمایل چې دا ستا صحابي دی، د حرثه بن نعمان آواز دی. هغه په ځمکه باندې قرآن وایي او د هغو آواز په جنتونو کې راځي. الله اکبر! دا دی هغه پروتوکال چې الله تعالی ورکوي، او الله تعالی چې کوم عزت بنده له ورکوي نو هغه بل ځای نشي میلاوېدی. تاسو ایله بیله د دنیا سیزونو ته پسخېږئ، لږ شان عزت تر لسوک درکړي، څوک مو تپوس وکړي، څوک درته صاحب ووایي یا د عزت سره مو کېنوي، نو تاسو ته دا ډېر غټ عزت ښکاري. دا خو هېڅ هم نه دی چې الله تعالی تاسو له پروتوکال درکړي نو تاسو به حیران شئ او شکر به ادا کوئ په دې وخت باندې. دا کوم چې تاسو د قرآن لپاره ایستلی وو، یقین کوئ چې تاسو به شکر ادا کوئ، او تاسو به ارمان کوئ چې کاش ما نور زیات وخت ورکړی وی، ما دومره لږ وخت ولی ورکوو. تاسو ته چې څه میلاوېدو واله دي نو نن شاید چې تاسو ته د هغې اندازه هم نشته دی. کو چا ته لږه ډېره پته وي نو هغوی ته هم څه اندازه نشته دی چې هغوی ته به څه میلاوېږي. ها، مګر چې کله یو قرآن والا الله تعالی خپل طرف ته رابلل غواړي نو هغه ښه د پروتوکال سره راغواړي. د هغو د روح د قبض کولو دپاره چې کله د الله تعالی د طرف نه فرشتې نازلېږي نو هغوی بیا د جنت خوشبو راوړي، د جنت کفن راوړي. ملک الموت حغیلا در اطلو سر خوش خبری راوڑی چی رازه دا اللہ رضا طرفتا، رازه مغفرت طرفتا. ای پاکی زروح چی پا قبر کی که خودیشی او خلق ترین لار شی، نو قرآن وای چی صبر اکرا دو با قرآن وی، او داغین پس چی کلا منکر او نکیر سوال او جواب کوي نو تاس تا پتا دا چی کلا آغا صحی صحی جوابون ور کری دا سوالونو نو داغون بیا تا پوسو کری چی تا تا سنگ پتا دا. او دا درته د حدیث خبره کوم، په حدیث کې دی چې داغونه دا تپوس وکړي نو پته ده درته چې هغه ورلسه جواب ورکړي. هغه وایي چې ما به قرآن وی او د هغې مطابق به مې عمل کوو، او ما د هغې تصدیق کړی و. الله اکبر! او الله تعالی فرمایي چې زما بنده رښتیا ووی چې هغه وایي چې ما دا قرآن ویلی و او ما د دې تصدیق کړی و. الله تعالی به وفرمایي چې ها زما بنده رښتیا وایي. خلق خو داغونه لاړ شي او هغه په سادرونو کې نغښتی شوی پروت وي. الله تعالی هغه وخت وفرمایي، الله تعالی به وفرمایي چې دو ته د جنت جامه واغوندئ. هغوی دی په خاوره کې اچولی وو او تلی وو، او اوس الله تعالی فرمایي چې دو ته د جنت کپړې واچوئ. او الله تعالی به وفرمایي چې دو ته لاندې د جنت کپړه وغوړوئ. هغوی په خاورو کې خښ کړی وو. دا قرآن به انسان له کوم ځای پورې فایده ورکوي د هغې تاسو سوچ هم نشئ کولی. او الله تعالی به فرمایي چې د دو قبر کلاو کړئ، فراخ یې کړئ. تپوس به وشي چې څومره یې کلاو کړو؟ الله تعالی به وفرمایي چې د کوم ځای پورې د دو نظر رسیږي د هدینګا پورې د دو قبر فراخه کړئ، لوی یې کړئ، او صرف قبر به نه کلاویږي بلکې د جنت یوه دروازه به ورته هم کلاو شي چې په هغې کې به دو ته د جنت نه خوشبویي راځي، د جنت هواګانې به راځي. بیا به هغه وایي چې یا الله چې زر قیامت قائم شوې، چې زه هغه ځای ته لاړ شم او چې زه خپل کور والو ته هم ووایم چې ما ته خپل انعام میلاو شو. هغه ډېره اعلی هستي وي چې څوک قرآن زده کړي او چې څوک قرآن وایي چې د قرآن لپاره وخت وباسي او دا پروتوکول هغو ته په قبر کې ورکړی کیږي. هغه غواړي چې زه لاړ شم او خلکو ته ووایم چې ما ته کوم کوم انعامونه میلاو شوي دي، مګر فرشتې هغو ته وایي چې تو دوشه د ناوې په شان دوشه، او بیا به قیامت قائم شي او هر طرف ته به ویره وي، خلک به راپاسي، هر بنده به په ګبراهټ کې وي، څوک به د چا حال اخیستو والا نه وي. په دې کې به یو ښایسته هلک په اعلی جامه کې راشي، ښایسته مخ، ښه خوشبویي به یې لګولي وي او شاندارې کپړې به یې اغوستې وي او را به شي. یو سړی به ورته وایي چې ته څوک یې، هغه به وایي چې زه قرآن یم، زه هغه یم چې تا به لوستم، الله اکبر، زه ستا صالح عمل یم کوم چې به تا د قرآن په ذریعه باندې کوو. او هغه به بوزي او لاړ به شي، او د هغو سره سره به وي، او دا ورځ چې د 50,000 کالو برابر به وي دا د قرآن په زده کولو پوهېدو او په هغې باندې عمل کولو واله وو. نو دا وخت به د هغو دپاره دومره لږ وي لکه څومره چې د مازدیګر وخت وي. بیا به د صفونو د جوړېدو حکم شي، ټول انسانیت به جمع شي، ټول به صفونه جوړوي، او قرآن ویل واله چې به وي، د قرآن مهارت حاصلول واله چې به وي، نو تاسو ته پته ده چې د هغوی صفونه به د چا سره وي؟ د جبرائیل، میکائیل او اسرافیل علیهم السلام سره. نو دا څنګه د کمال پروتوکول دی؟ نن خلک وایي چې د چا غټ کس سره مې یو سیلفي وویستې چې یو تصویر وباسم، او دی به الله تعالی د فرشتو صف ته بوزي او هلته به ودروي، د کرامن کاتبین سره به ودروي، د خپل معززو فرشتو سره به ودروي. انسانیت به داسې ولاړ وي چې نه به په خپو کې پیزار وي او نه به په بدن باندې کپړې وي. قرآن به وایي چې یا الله دې مزین کړي، قرآن به الله تعالی ته شفارس کوي، قرآن به وایي چې یا الله دې مزین کړي، دې ښایسته کړي، او بیا به دوته د عزت تاج په سر شي، او بیا به قرآن وایي چې یا الله ډېر نور مزین کړي، نو هغو ته به د عزت والا خلې واچولی شي، یعنی لباس به ورته واغوستی شي. ټول انسانیت به ګوري، او صرف دو ته نه، سوال به وشي چې د دو مور او پلار کوم ځای دي، نو د هغو مور او پلار به راویستی شي، هغوی ته به تاج په سر شي چې د نور رڼا به هم خړه ښکاري د هغې په مخ کې، او ټول انسانیت به په تماشه وي. د نور رڼا به ولې خړه وي؟ یعنی د ټولو دپاره هغه داسې اټریکشن به جوړ شي، د ټولو سترګې به هغوی طرف ته وي، هغه او د هغو خاندان واله به سینټر آف اټینشن جوړ شي، یعنی د توجه مرکز. ټول خلک به د دوی په ننداره وي. که ټوله دنیا بنده خرڅه کړي، نو د دې تاج یو موتی به څوک نه شي اخیستی په هغې باندې، او خبر دلته نه خلاصیږي. او قرآن به الله تعالی ته نور زید کوي چې یا الله دوله نور ورکړي، نور ورله ورکړي، او د دونه راضي شي، نو الله تعالی به وفرمایي چې زه د دونه راضي شم. ظاهره ده چې الله تعالی راضي و، ځکه خو یې دوته د عزت جامه واچوله او دوته یې د عزت تاج په سر کړو. لیکن اوس دا ولي وویلی شو؟ دا ولي وویلی شول چې ټوله دنیا ګواه شي، چې ټولو ته پته ولګي چې الله تعالی دوله داسې لوی انعام ورکړی دی چې د دونه راضي شو، او هم دا زموږ او ستاسو تړپ پکار دی، او دا آخري سا د پوره کولو پوري چې مونږ لګو په دې لاره باندې. او هغه به څنګه ورځ وي چې قرآن ستاسو زما سفارش کوي چې یا الله د دونه راضي شي، او الله تعالی به زموږ نه راضي شي، د ټول انسانیت په مخ کې به الله سبحانه وتعالی اعلان وکړي چې زه د دې بنده نه راضي شم، او بیا الله تعالی به وفرمایي چې زه ای حامل قرآن، قرآن وایا او د جنت په پړو باندې خیجه. نو دا معمولی خبره نه ده، او دا څومره اوچت مقام دی، او څومره غټ فضیلت دی، او دا قسمه فضیلت بل د یو کلام لپاره هم نشته دی. او کچری د یو انسان دا خیال وي چې بس دا پوره دی زما دپاره، او یو ځل ویل پوره دی زما دپاره، ما خو الرډي دا کورس کړی دی، ما خو فلانی کورس کړی دی، چې څوک علم حاصل کړي او دا پرېږدي او واپس جهالت ته لاړ شي، مونږ اکثر اورو خلک وایي چې ما د فلانی ځای نه کورس کړی دی او غلط کارونه کوي، بیا خلک وایي چې دوی خو کورس هم کړی و، نو د دې نه څه پته ولګېده مونږ ته چې قرآن زموږ د ژوند ضرورت دی، د هرې ورځې ضرورت دی، ځکه چې دا هر ورځ مونږ له یو نوی پیغام راکوي او هر ورځ مونږ راهی راسته راویستو والی دی قرآن. بل هیچ چاته الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې دا زما اهل دی، دای نه دي فرمایلی چې مونږ کول والی زما اهل دی، یا روژه نیول والی زما اهل دی، یا صبر کول والی زما اهل دی، بلکې قرآن والو ته فرمایلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ځینې خلک د الله تعالی اهل وي، لکه مونږ چې وایو چې دا زما اهل او عیال دی، دا زما خاندان دی، دا زما فیملی ده. الله تعالی فرمایلی دی چې ځینې زما اهل دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړو چې دا اهل څوک دی، نو وی فرمایل چې اهل القرآن، یعنی قرآن والا. په هر طریقه کو تاسو دا زده کوئ، په دې باندې تدبر کوئ یا حفظ کوئ، یا تاسو د دې معنی یادوئ یا د دې تفسیر وایئ، نو قرآن والا د الله تعالی اهل هم دی او خاص بندیان هم دی. او د قرآن کریم طالب علم چې دی، نو د دې په باره کې درته زه یوه رښتینې واقعه بیانوم، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور قصه نه ده، بلکې د اوسنی دور قصه ده. په دمشق یعنی سیریا کې یو قبرستان دی چې په هغې کې لوی لوی علما اولیا او شهدا وغیره هم خښ دي، او دمشق واله دا کس پیژني هم. دا په شام کې دی، هلته یو ګورکن و، د هغو دغه کار و چې قبرونه به یې کنل، او د ډېرې مودې راسې دغه کار و قبرونه کنل، او هغوی هره ورځ مړي ویني راویني، د هغوی دپاره داسې نوي خبره نه وي. هغو له یو ځل یوه ښځه راغله او هغې ورته د قبر د کنلو دپاره ووی، هغو قبر وکنو. لږ وخت پس جنازه راغله، لیکن د جنازې سره ډېر زیات خلک نه وو، صرف لږ شان خلک وو. جنازه یې کېښوده، صندق یې راوویستو او مړی په قبر کې د ایښودو دپاره ورکړو هغو له. ګورکن په قبر کې ولاړ و، هغو چې کله مړی واخیستو او هغې په قبر کې ښودو، په دې دوران کې هغه څو ګوري چې قبر کلاو شو د نظر د حده پورې، او هغه یو باغ جوړ شو. نه خاوره شته، نه ګبراهټ شته، نه ویره شته، خوشبویه او خوشبویي ده، نور او سکون دی. او ګورکن وکتل چې دوه کسان راغلی دي، هغوی سوارو دي او هغوی مړی یوړو او غیب شول. د دې هر څه په کتو باندې هغه بې هوشه شو. اوس د قبر نه چې کوم خلک بهر ولاړ وو، نو هغوی هیڅ هم ونه لیدل. هغوی چې وکتل چې دی بې هوشه شو، نو هغوی هغه را وویستو، په هغو باندې اوبه واچولې. چې هغه په هوش کې راغی، نو هغو هغه ښځه تلاش کوله او هغه ښځه نه وهلته. او چې خلکو د هغو نه تپوس وکړو، نو هغو چې ما دا داسې ځونه ولیدل، خلکو وی چې ګنی دا د دو وهم دی، او هغوی لاړل. یو څو میاشتې تیرې شوې چې هغه ښځه دوباره راغله، هغې ګورکن ته وی چې دا قبر وکنه. قبر تیار شو او مړی راوړی شو. چې هغو څنګه هغه مړی کېښود او په قبر کې، نو بیا قبر کلاو شو او یو باغ ترینه جوړ شو، او بیا هغه دوه سوارو کسان راغلل او هغې بوتلو او لاړل. په دې ځل باندې ګورکن بې هوشه نه شو، فورا د قبر نه را ووتو او په ښځې پسې لاړو. په هغې ورپسې شو، هغې ته یې وی چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی یې. هغې وی چې ما په خپل مصیبت کې پرېږده. هغو ترینه تپوس وکړو چې تو په څه په مصیبت کې یې. هغې وی چې دا کوم کس چې تا خښ کړو، نو دا زما زوی دی، او د دې نه مخکې زما یو بل زوی وفات شوی و. هغو ورته وی چې هغه اولنی مړی هم تا راوړی و. هغو وی چې ها. هغې وی چې ته ولې تپوس کوې. هغو وی چې هغه اولنی کس ما په قبر کې کېښودو، نو زما سره داسې وشول، او اوس چې مې دا دویم کس کېښودو، نو بیا هم دغه شان وشول. هغوی به داسې څه کار کوو؟ ښځې وی چې هغه اولنی زوی چې مو و، هغه د قرآن طالب علم و، او هغه دویم کس چې و، نو هغه به د خپل رور د تعلیم اخراجات برداشت کول. نو ګورې، الله تعالی په طالب علم او چا چې په هغو باندې پیسه خرج کوله، د دواړو سره داسې سلوک وکړو. چې کله ګورکن دا خبره واورېده، نو هغه قبرستان پرېښودو. او هغه عالم چا چې دا واقعه بیان کړې ده، نو د هغو پلار او د هغو جدي امجد به په هغه مسجد کې خدمت کوو. هلته به یې خلکو ته سبق ښودلو. نو په دې وخت د هغو نیکه وو هلته کې، شیخ سعید. نو ګورکن هغو له لاړو او ورته وی چې زه علم زده کول غواړم. هغو ورته وی چې ستا عمر څومره دی. هغو وی چې دغه سو پنځوکم پنځوس یا پنځوس کاله به وي. هغه ورته وی چې اوس ته د علم د حاصلولو دپاره راغلې، ټول عمر خو ستا نه هیر وو، څه وجه ده چې اوس تا له دا خیال راغی؟ نو هغه ورته دا واقعات بیان کړل چې زما سره داسې وشول. هغه ورته وی چې زه ټیک ده په الله باندې توکل وکړه او لاړ شه کتابونه راوړه، او هغه به سبق وی او په مخه به یې وی یادول به یې کول، تر دې چې هغه ګورکن د خپل وخت په غټو عالمانو کې شمار شو. شیخ عبدالرحمن او د دونم په دمشق کې غټ غټ علما پیژني، او بیا د هغو ټول خاندان په دې لارې کې ولګېدل. د هغوی اخري شیخ عبدالرزاق غفار د دمشق په غټو علما کې وو. نو الله سبحانه وتعالى د علم د طالب علم سره داسې سلوک کوي، دا هسې قصه نه ده، داسې افسانه نه ده، دا د یو معتبر شیخ د خپلو سترګو رښتینې واقعه ده، او د قرآن کریم د علم په اخیستو باندې ډېر غټ دلیل دی چې د دې څومره لوی عظمت دی چې څوک د قرآن علم اخلي نو هغه د قرآن برګزیده جوړ شي، د الله تعالی محبوب جوړ شي. او هغه کس چې په طالب علمانو باندې خرچه کوي، کو هغه د هغوی په تعلیم باندې خرچ کول وي، کو په کوم ځای کې چې هغوی ناست وي، یا کو څوک په هغه بیلډینګ باندې خرچه کوي، که څوک ورله ځمکه ورکړي یا کتابونه واخلي یا هلته د استادانو بندوبست وکړي، څوک هم چې په هغې کې خرچه کوي نو هغوی ته به هم دغه شان پروتوکول میلاویږي، او غنیمت وګڼئ دا کورس. والله دا ډېر لوی سعادت دی چې تاسو ته میلاویږي، او دا ډېر غټ انتخاب دی، ستاسو سلیکشن شوی دی. الله اکبر. دا لږې شان خبرې دي، او د دې نه علاوه نورې هم ډېرې خبرې دي، یعنې د قرآن کریم د علم په زده کولو باندې بې شماره خبرې علما لیکلي دي، او بې شماره واقعات دي چې موږ ته میلاویږي د دې فضیلتونو په باره کې. آخري خبره کوم د امام زفر، چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله د خاص شاګردانو نه و، ټول عمر تعلیم حاصل کړی و، ظاهره د دین تعلیم یې حاصلوو، مګر په قرآن یې ډېر زیات محنت نه شو کولی. د هغو د ژوند چې اخري دوه کاله پاتې شول، نو قرآن طرف ته یې مکمل توجه وکړه، د دې په زده کولو کې، د دې په تدبر کولو، او د دې په پوهه کې وفات شو. نو چا په خوب کې ولیدو او تپوس یې ترینه وکړو چې الله تعالی ستا سره څنګه معامله وکړه؟ په ډېر ښه حالت کې وو. نو هغه فرمایل چې ما چې ټول عمر کوم محنت کړی و، نو هغه زما هیڅ په کار رانغی. ها، ما چې د خپل ژوند آخري کوم دوه کلونه تیر کړي وو، که چېرې زما د ژوند هغه آخري دوه کلونه نه وی، نو زفر به هلاک شوی و. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ټوله دنیا ملعون ده، په دې کې هیڅ خیر نشته دی سوای د درې سزونو نه، د الله ذکر، او یو د انسان طالب علم جوړېدل یا معلم جوړېدل. دا درې سزونه دي چې په دې کې صرف خیر دی، باقي هیڅ خیر نشته دی. نن چې د دې امت کوم حالت دی، هغه په دې وجه دی چې موږ ډېر سزونه خپل شوق جوړ کړی دی، لیکن د قرآن زده کول مو شوق نه دی جوړ کړی. د ډېرو سزونو دپاره منډه وهو، لیکن د قرآن دپاره منډه وهلو والا څوک نشته دی، د دې دپاره محنت کول والا څوک نشته دی. یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش شو چې یا رسول الله، زما ورور ستاسو طرف ته راځي او سبق وایي، او زو کار کوم، د کور خرچه اوچتوم، او دی بس په زده کولو کې لګېدلی دی. یعنی هغوی یو قسم له شکایت کوو. نو تاسو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته څه وی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا ته څه پته ده، کیدی شي چې الله تعالی تاله رزق د دو په وجه درکوي. ځینې خلک سوچ کوي چې که څوک د قرآن په زده کولو کې ولګېدو، نو د دې نه به ښه وه چې جابی کولې، ځکه چې پیسې به یې ګټلې. لکه یو سړی غواړي چې د هغو د ښځې جاب وي، د دې څه فایده ده؟ نو څه پته لګي چې دې سړي له الله تعالی رزق په دې ښځې د سبق ویلو په وجه ورکوي؟ موږ ته پته نه وي. او د دې لپاره چې څوک هم وځي، چې څوک هم خپل محنت او خپله سرمایه لګوي، نو هغه هغه کار کوي کوم چې د انبیاء علیهم السلام کار دی. انبیاء علیهم السلام د دې لپاره محنت کړی و چې د الله تعالی کلام خلکو ته ورسي، چې خلکو له د دې تعلیم ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اے خلکه، علم حاصلوئ، د دې نه مخکې چې علم اوچت شي. او د علم اوچتېدل څه دي؟ اهل علم به ختم شي. زه دا ګورم چې تاسو په هغه سیزونو ورپسې شوي چې هغه بتاسو ته ضرور ملاویږي. یعنی څه دی هغه شی؟ رزق. رزق خو الله سبحانه وتعالی لیکلی دی، او د هغه څیز نه بې فکره یې د څو حاصلول چې په تاسو باندې واجب دي. یعنی څو چې درله حاصلول وو نو هغې ته متوجه نشته. یعنی الله تعالی چې ستاسو دپاره یو شی لیکلی دی نو د هغې دپاره مونږ داسې در په در ګرځو. انسان د هغه وخته پورې علم والوي چې تر کوم وخته پورې هغه طالب علم وي، چې کومه ورځ د هغو دا سوچ وي چې زه خو اوس ډېر غټ عالم یم، نو په هغه ورځ پوه شئ چې د هغو زوال شروع شو، هغه بیا جهالت طرف ته روان شو. تاسو چرته هم د قرآن عالمان نشئ جوړېدی. یاد وساتئ زما دا خبره، ځکه چې دا یو سمندر دی. په تاسو کې څوک ویلی شي چې زه سمندر طرف ته لاړم، غوپه مې ووهله او ملغلرې مې را وایستلې؟ د سمندر نه ټولې ملغلرې ما را اوچتې کړې دي، ټول سمندر مې اکسپلور کړو. داسې څوک ویلی شي؟ نشي ویلی. که نه دغه شان دا قرآن هغه سمندر دی چې په دې کې دومره ملغلرې دي، دومره ملغلرې دي. یو خو مونږ په ژورتیا کې زونه، او که په ژورتیا کې لاړ شو هم، که ټول عمر هم ولګوو، نو د سمندر د یخ نه ټولې ملغلرې نشو را ایستلې. هغه تاسو نشئ حاصلولی. نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې په دې کې تاسو څومره هم وخت لګوئ نو هغه کم دی. دا پوره نه دی چې تاسو ووایئ چې دا پوره دی. ابو منصور الخیاط داغو ټول عمر د قرآن کریم په تعلیم او تدریس کې تیر شو. بې شماره خلکو داغونه قرآن ووی، تر دې چې او یا ړندو خلکو ته هم قرآن وښودلو، او په روایت حدیث کې به هم اوچت مقام لرو. په زهد کې هم ډېر مخکې وو چې هغه کله وفات شو نو داغو په جنازه کې ټوله دنیا حاضره شوه. یو یهودي چې داغو د جنازې منظر ولیدو نو داغو د زړه حالت بدل شو، اسلام یې قبول کړو. داغو د مرګ نه پس هغه خلکو په خوب کې ولیدو. تپوس یې ترینه وکړو چې ستا سره څنګه معامله وشوه؟ نو هغو فرمایل چې زه الله تعالی د سورة الفاتحه په ښودلو باندې وبخلم. الله اکبر، دومره قیمتي ده دا خزانه، دومره غټ دی د دې فضیلت. او دغه شان ښځو هم په دې کې خپل کردار ادا کړی دی. شیخه بنت محمد بن قاسم په خپل کتاب صالحات کې لیکلی دي چې زه د خپلې نیا د قرآن سره تعلق بیانوم. نو زه دا ویلی شم چې د هغې قرآن ملګری و. هغې به د ځوانۍ په ورځو کې هم په کور کې او د پټو په کارونو کې قرآن وی، او بعضې وخت به د کور والو سره په دې وجه نه شوه کېناستې چې هغې به قرآن وی. او د خپل عمر په آخري شل کاله کې چې هغه کله د خپلو بچو د ودونو نه فارغه شوه او نو کومې هم وفات شو، نو د سحر نه وخته د ماښامه پورې به یې قرآن وی. په دې کې به یې وقفه نه کوله سوای د مونځ نه یا د خوراک د خوړل نه. د ماسپښین نه پس به یې قیلوله کوله، یعنی د غرمې به لږه شان اوده کېده، او چې څوک مېلمانه به ورکره راغلل نو د هغې سره به یې ملاقات کوه، او د دې نه علاوه نور هیڅ هم نه. ګورئ، دا د دې ورځو خلق دی، د زړې زمانې خبره نه ده. وایي چې یوه ورځ ما د هغې نه تپوس وکړو، یعنی د خپلې نیا نه، چې تاسو دومره قرآن وایئ نو داسې ولې نه کوئ چې قرآن په ټیپ ریکارډ باندې ولګوئ او وایې ورئ؟ نو هغې وی چې که چېرې تاسو وږي نو آیا تاسو به خوراک خوړلو والو ته ګورئ، او که د هغو سره به خوراک کوئ؟ ما وی چې د هغو سره به په خوراک کې شریکېږو. نو هغې وی چې هم دغه معامله د قرآن ده، په خپله قرآن ویل د اورېدو نه زیات ښه دی. الله اکبر. نو قرآن یو بهترین ملګری دی. چې څوک وایي چې مونږ ډېر یوازې یو، چې یوازې یو نو زموږ زړه ګبراویږي، نو هغې د قرآن خپل ملګری جوړ کړي، ځکه چې دا بهترین ملګری دی. یو ځل یوې ښځې د دې نه پوښتنه وکړه چې د دومره ډېر زیات قرآن ویلو سره ستاسو سینه نه تنګیږي؟ نو هغې ورله د حیرانتیا سره جواب ورکړو چې ولې د قرآن سره هم د چا سینه تنګیدی شي؟ ځکه چې د الله تعالی ذکر خو زړونو له سکون ورکوي. دا شان امام ابن تیمیه چې کله هغه قید شو د دمشق په قیدخانه کې، نو هغه خپل شاګرد امام ابن قیم ته په خط کې لیکلي وو چې د الله قسم که چېرې زه د دې کیلې برابر سرو زره هم خرج کړم، نو د قید کولو والو شکریا زه نشم ادا کولی. چې ربی کریم د دې قید په دوران کې د داسې داسې علم القرآن دروازې کلاو کړې چې د دې خواهش غټ غټ علما کوي. اوس زه ستومانه یم چې ما د خپل عمر یوه غټه حصه د قرآن نه سوا په نورو سیزونو کې ولې ولګوله. او دا امام ابن تیمیه دی. دا خو ټول عمر په حدیث، قرآن، فقه او په دې هر څو کې تیر شوي. وایي چې د قرآن نه بغیر ما له نور څه اخیستل نه و پکار. اوس په دې زه ستومانه یم چې د دې نه علاوه ما په نورو سیزونو کې ولې خپل وخت تیر کړو. او هغه فقیر کی اتیا زل قران ختم کړي وو، لیکن اوس هغه افسوس کوي چې ما د خپل ژوند یو غټه حصہ په نور سیزونو کې ولی تیر کړه. امام نووی رحمه الله فرمایلی چې هر شی قابل مذمت دی، چې هغه تاسو د درې سیزونو نه غافل کوي، د قران نه، د علم دین نه، او د الله ذکر نه. چې کله ستاسو زیات وخت د قرآن سره تیریږي، بیا به تاسو ته پته لګي چې په ژوند کې غمونه کم دي. زموږ سلف سالفین وایي چې څومره هم موږ وخت د قرآن سره تیروو، نو موږ ته هغومره برکتونه حاصلیږي. بعضې مفسرین وایي چې موږ د قرآن سره داسې مشغول شو چې د هغې سره موږ په دنیا کې برکتونه او خیرونه ولیدل. چې څومره برکتونه راغلل، واقعي چې د قرآن برکت شته. تاسو به وګورئ چې د دې سره به ستاسو ژوندونونه د برکتونو نه ډک شي. چې څومره هم تاسو د دې سره زیات وخت لګوئ، تاسو چې چا سره کینئ، نو په هغې کې هغه کسان چوز کړئ چې څوک حامل قرآن وي. په یو ځای کې امام شافعي رحمه الله فرمایلی دي چې کوم بنده علم نه حاصلوي، نو هغه خپل دوست مه جوړوئ، ځکه چې هغه به لازمی تاسو د دین لری بوزي. الله اکبر. او زمون خلک وایي چې موږ علم په دې نه زده کوو چې بیا به راته عمل کول وي. عمل کول نه غواړو، نو ځکه علم هم نشو حاصلولی. د عربۍ یو قول دی چې چا علم حاصل کړو او عمل یې ونه کړو، نو دا یو هلاکت خو دی، لیکن چې چا علم حاصل نه کړو او جاهل پاتې شو، د هغو خو د سره د عمل کولو سوال نه پیدا کیږي. نو د هغو دپاره دوه هلاکتونه دي، دوه تباهۍ دي. او که د هغه هلاکتونو نه بچ کېدل غواړئ، نو علم به حاصلوی، او دا یولنی پړوی ده. د هغې نه پس به د عمل دویمه پړوی وي، او د دې شوق هم ساتئ. ما درته د امام تیمیه خبره وکړه، نو د هغو د تفسیر قرآن داسې شوق و. هغه فرمایلی دي چې بعضی وخت یو یو آیت لپاره ما د سلو تفسیرونو مطالعه کوله، او د مطالعې نه پس به هغو څه کول؟ هغو به وی چې یا الله، د دې آیت فهم راته عطا کړې. اے د آدم او ابراهیم معلم، ما لهم تعلیم راکړه. الله اکبر. او دغه شان د نورو خلکو واقعات هم شته دي، خو چونکې د وخت کمی وي، نو نن یې مونږه د دې ځای پوری کوو. او اوس مونږ زو دویم سیکشن طرف ته، او په دې کې درته زو انشاءالله د سورة الفاتحه فضیلت بیانوم. مگر د دې نه مخکې درته د سورت او آیت مطلب بیانوم. د دې ځای پورې مونږ د قرآن فضیلتونه اووی، او امید دی چې د دې نه پس به تاسو د خپل ځان دپاره د دې خبرې اراده کړې وي چې اوس ماته علم حاصلول دي، او د دې نه ماته نه دي لرې کېدل. د دې دپاره انا خپله مسله مه جوړوئ. کچرې انا راشي چې مال خپل رړي دومره هر څه راځي، نو ما ته څه ضرورت دی د نور علم د زده کولو، ځکه چې ماله خو د مخکې نه ډېر هر څه راځي. ما خو دا کورس هسې اخیستی دی، ماله د مخکې نه هر څه راځي، نو چېرته انا په دې لاره کې رانه شي؟ ګنې بیا به تاسو علم نه شئ اخیستی. خپله انا یو طرف ته کیږدی. او د حصول علم په آداب کې علما لیکلي دي چې په دې کې صبر پکار وي. صبر به تاسو ته کول وي، د صبر سره به چلیږئ، ځکه چې په یوه ورځ کې چاله هر څه نه ورځي. په خپل ځان کې اخلاص پیدا کړئ. د دې لپاره علم ماخلی چې زو خلکو له جواب ورکړم په مجلسونو کې چې ما فلانی فلانی سرټیفیکیټ اخیستی دی. او لکه څنګه چې نورو ته سرټیفیکیټونه میلاویږي، چې دغه شان ما ته هم میلاو شي. په دې وجه نه، بلکې اخلاص، او اخلاص په نیت کې پکار دی. خپل نیتونه خالص کړئ. دا به څنګه خالص کوئ؟ دا نیت وکړئ چې زه دا مبارک علم د دې لپاره اخلم چې زه خپل رب ته نږدې شم، چې د الله تعالی قرب حاصل کړم. نمبر 2، زه دا مبارک علم د دې لپاره اخلم چې په ما کې د الله تعالی خشیت راشي، چې په ما کې ویره پیدا شي، چې زه ګناهونه پرېږدم، او په دې وجه هم حاصلوم چې په آخرت کې زما درجې اوچتې شي. او په دې وجه زه علم حاصلوم، ځکه چې دا کوم خلک چې د الله تعالی په دین پورې تان کوي، په دې دین کې شکونه او شبهات پیدا کوي، غلط فهمي پیدا کوي د دین په معامله کې، او غلط عقیده خوروي، چې زو خلک په هغې باندې خبر کړم چې قرآن د هغې په باره کې څه وایي، چې دا قسمه ناپاکۍ زو لرې کړم، چې زو دومره ښه زده کړم چې زو هغوی ته د ویلو قابله جوړه شم، چې زو جواب ورکولی شم. او په دې وجه زو دا علم حاصلوم چې زو د ګمراهۍ نه بچ شم، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي وو؟ چې کچرې تاسو دوه سیزونه راټینګ کړئ، نو تاسو به نه گمراه کیږي او هغه د وسیزونه سودی قران او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سنت او علم سوشلی د چانه د علم په باره کې پوښتنه وشوه غالبا چې د حضرت عمر رضی الله عنه نه تپوس شوی و چې علم سو دی نو هغه فرمایل چې هغه چې قران دی د الله کلام چې دی او هغه هر څه چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی یعنی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرامین چې دی او د دې نه پس هغه چې تاسو ووایئ چې ما ته علم نشته دی یعنی که تاسو لاندې درسي نو ووایئ چې ما ته پته نشته دی دا هم علم دی په ځای د دې چې خلکو ته غلط علم ورکړی شي او امام ابن جوزی رحمه الله فرمایلی دی چې کله د هغونه سوال وشو چې علم څه دی نو هغه وفرمایل چې څه الله تعالی فرمایلی دی یعنی قرآن او څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یعنی احادیث او څه چې صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایلی دي یعنی د هغوی تفسیر او یا کوم اقوال چې مونږ ته رارسېدلي دي د صحیح سند سره بس دومره د هغې نه پس چې فلاني دا ووایي او فلاني هغه ووایي دا علم نه دی اصل علم څه دی قرآن او حدیث او د صحابه کرام رضی الله عنهم اقوال بس دا خیر القرون دي دا بهترینه زمانه ده او څه چې مونږ ته رارسېدلي دي د هغې نه نو هغه اصل شی دی ځکه چې د هغې نه پس بیا ملاوټونه شروع شوي دي ډېر داسې سیزونه ملاویږي چې خلکو پکې وروستو شامل کړي دي په هغې باندې مزی نو په خپل نیت کې دا هم شامل کړئ چې زه د ګمراهۍ نه بچ شم په دې وجه ما ته دا علم حاصلول دي زه به دا علم په دې وجه هم حاصلوم چې دا علم مخکې بیا زما په ذریعه زما خاندان ته ورسي او چې زما په ذریعه زما خوا او شا والو ته ورسي دا خوشبویي چې زه ډېر د خوشبویۍ ذریعه جوړه شم او زما خواو شاواله ماحول د دې قرآن د خوشبویۍ سره معطر شي او زه په دې وجه هم علم حاصلوم چې زه د جهالت د تیارو نه اوزم او زه نور طرف ته راشم ځکه چې دا قرآن النور دی ګورئ په دې کې به تاسو د یو نه زیات نیتونه کوئ ځکه چې څومره هم ستاسو نیتونه زیات وي نو هغه همره به مو اجرونه زیات وي او دا نیتونه په ذهن کې خودل هم دی داسې نه ده چې هیرې کړئ نو پاولنۍ ورځ په کار ده چې درته پته وي چې دا زو د کوم نیت سره وایم او دا علم زو په دې وجه هم وایم چې دا زما د سینې بیماری لرې کړي او زما روحاني او جسماني ټولې بیماری لرې کړي ځکه چې دا علم شفا ده دې ته شفا ویلې دي او په دې وجه هم زو دا علم حاصلوم چې زو پوه شم چې د الله تعالی څه خوښ دي او څه یې نه دي خوښ او زما رب په کومو کارونو راضي کیږي او په کومو باندې ناراضه کیږي ځکه چې زه به په هغې باندې عمل کوم په دې وجه هم زه دا اخلم ځکه چې زما عقیده پخه شي صحیح شي او زه خپل اخلاق خپل کردار او خپل اعمال د دې مطابق کړم او زه په دې وجه هم دا علم حاصلوم چې دا علم زما ژوند روښانه کړي زما د دنیا ژوند هم او د آخرت ژوند هم او چې زما نه الله تعالی راضي شي ټیک ده نو دا ټول نیتونه وکړئ تاسو به وګورئ چې د دې ټولو نیتونو برابر به تاسو ته ثواب میلاو شي نو د حصول علم په آدابو کې دي اخلاص نیت او دا ټول خالص نیتونه دي دا ټول نیتونه تاسو کولی شئ او د حصول علم په آدابو کې دا هم راځي چې انسان خپل وخت ضایع نه کړي چې خپل سبق ښه په صحیح طریقې سره یاد کړي چې دا بار بار دوهراوهي چې ښه دوستان جوړ کړي او د خپل استاد احترام کوي دا ټول آداب علما موږ ته بیان کړي دي یوه خبره یاد ساتئ چې علم د آرام تلبي سره نه راځي داسې نه ده چې څوک ووایي چې زه به آرام کوم او علم به پخپله په ما باندې راتوی شي او زما دماغ به کلاو شي نو په دې طریقه باندې نه راځي تاسو به وګورئ د ځینو خلکو په باره کې راځي هغوی به دومره لري لري سفرې کولی د علم دپاره جابر بن عبدالله بن انیس طرف ته تللی و صرف د یو حدیث اخیستو دپاره هغوی یوه میاشت سفر کړی و او تاسو ته پته ده چې په هغو ورځو کې به سفر کول څومره ګران کار و تاسو د بخاري رحمه الله ژوند وګورئ چې هغه څنګه وتلی و او د کوم کوم ځای پورې رسېدلی و صرف د یو حدیث اخیستو دپاره نو تاسو ته خدای علم بیا هم ډېر په اسانه باندې میلاویږي لیکن بعضی وخت چې د آرام سره یو شی میلاو شي نو انسان بیا د هغې قدر نه کوي چې یو شی په ګرانه باندې میلاو شي نو د هغې ورسره ډېر قدر وي نو په ځای د دې چې یو شی موږ ته ښه د آرام سره میلاویږي چې په هغې باندې موږ زیات شکر ادا کړو او چې په هغې باندې ډېر محنت وکړو موږ ته هغه سپک وي او نور آرام کول غواړو چې نوټس هم زموږ دپاره بل چا جوړ کړي او رای کړي زمونږ خو هیڅ هم نه کیږي، مونږ لاس هومره قبل نه غواړو، کچری مونږ محنت کول نه غواړو، کوشش کول نه غواړو. که تاسو د یو ډالر د ګټلو دپاره هم بهر ته لاړ شئ، نو څه نه څه خو به درته کول وي که نه. د آرام طلبۍ سره خو هیڅ هم نه میلاویږي، دنیا نه میلاویږي. نو ولې دا دومره قیمتي علم به تاسو ته هسې میلاو شي؟ نو په دې کې به کوشش کول وي، محنت به کول وي، او دا خبره به د ذهن نه ایستل وي چې زه به آرام کوم، او چې څنګه ژوند تیریږي نو تیریږي به. چې زما په یو کار کې هم څو کمی را نه شي، زما د کور په کارونو کې، زما په شاپینګ کې، زما په ګرځېدو را ګرځېدو کې، په خپل پارټي ټایم کې، چې زه د هېڅ څیز قرباني ور نه کړم، او چې علم هم راشي. نو په دې طریقه باندې علم نه راځي. بیا کیدای شي چې تاسو ته سرټیفیکیټ میلاو شي او هیچ چا ته هم پته ونه لګي، لیکن هغه علم به تاسو له درځي نه، هغه علم چې هغه علم نافع دی. نو ځکه تاسو له دوه دعاګانې د خپل ځان دپاره ایښودل دي چې دا به زه غواړم روزانه. دا تاسو د سلام ګرځولو نه مخکې هم غوښتی شي. دا دوه دعاګانې د سلام ګرځولو نه مخکې وغواړئ او بیا سلام وګرځوئ. اولنۍ دعا ده: رب زدنی علما، ای زما ربا زما په علم کې اضافه وکړي. او دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی ښودلې وه. دا په سوره طه کې ده چې اے نبی، تاسو وایئ چې ای زما ربا زما په علم کې زیاتې وکړي، داسې نه چې زما په مال کې اضافه وکړي، زما په کور کې اضافه وکړي، نه، بلکې یا الله زما په علم کې اضافه وکړي. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو ډیر زیات علم و. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډیر علم ورکړی و. بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړی و چې تاسو زیات علم غواړئ، نو موږ له هم دا دعا ضرور غوښتل دي. او دویمه دعا چې ډیره ضروري ده: اللهم انی اسألک علما نافعا، ای الله زستانه سوال کوم د علم نافع او نفهمند علم کوم یو وي. د ټولو نه مخکې خو د قرآن چې کوم علم دی، نو هغه د ټولو نه زیات نفهمند علم دی، ځکه چې دا د دنیا او آخرت خیر راغونډولو والی علم دی. او بل نفهمند علم څه ته ویلی شوی دی؟ هغه علم چې د هغې د حاصلولو نه پس بنده په هغې باندې عمل وکړي، هغه نفهمند علم دی. مخکې نوره هم د دا دعا کو تاسې غوښتل غواړئ، مګر د دې ځای پورې خو یې ضرور غواړئ: وعملا متقبلا ورزقا طيبا، او اي الله ما له د هغه عمل توفیق راکړئ چې هغه قبلېدو واله وي، او زه ستانه د پاکیزه رزق سوال کوم. نو دا دعاګانې تاسو ضرور غواړئ. اللهم فقهني في الدين، دا دعا هم غواړئ. دا هم ډېره ښایسته دعا ده چې په بخاري او مسلم کې ده، لیکن دا اولنۍ دوه دعاګانې ضرور د خپل ځان دپاره غواړئ، ځکه چې ستاسو علم علم نافع جوړ شي، او چې الله تعالی ستاسو په علم کې اضافه هم وکړي. الله تعالی دې زموږ له ټولو نه قبول کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.